که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسې خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څنګه پر یو پټنځای نن عملیات کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ټپي کړی دی. همدارنګه د ځینو مهماتو د ترلاسه کولو خبره هم کړي. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلی دي چې د 30 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره شي. د اسرائیل پاوز وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي ولګېدل. او د کرکټ لنډه هم دا چې نن د راشد خان په لوبډل مشري باندې د ګجرات ټایټنز لوبډله د کولکاتا نایت رایډرز په وړاندې لوبه لري. دا د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل په لړ کې لوبه ده. ګجرات لوبډلې 215 هدف ټاکلی دی او اوس د کلکتې لخوا لوبه پیلیږي چې دغه هدف ته ځان ورسی. د پیل لوبغاړی هم رحمان الله ګوربز ده.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حالې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی. اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سیشیدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د شوان ل لوړو شورو ډکه کیسه د لخلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک ل وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی عملته سو. وروسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځایه بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته یې هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نه ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله. بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منست سو. له حکومت نه تکلونه ورسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع ک. په هلمند کې مو معلومنۍ هڅې ګرجنګل کې موږ شروع کړې وې، ادبي هڅې وې، له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو. بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه جالبه د ذکر سیستم دی ورسره د تیپ ونځي شروع ک زکاره تزلزل په دی وطن کې همیشه د پلرونو تجربه دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لار هم وی چې ک نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري که دلته دا تزلزل ستا له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو تیپ ونځی مو هم ورسره شروع کړه چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او تیپ ونځی هم و تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلرمه نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پرېښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده. دا د کوټې تاثیر و که د ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبنو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر جنگل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر تبن همغه داسې مې تاثیري.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه. د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنګل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره به لشمرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع سوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله له بده مرغه. وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل، له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې، بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله. غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسې هم وې کار یې کاوه، اما د نړیوال نه یې ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، زه هم ورته ورسېدم. 2012 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 ومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیزې رسنۍ او ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته. دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه وه مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعاً داغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و. په یو ډول په جریان کې وو، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته خبرې اترې همدای چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولای شو. خو بیا چې دغه چاودنه وشوه، یا پرله پسې چاودنې کېدل، یا وارې چاودنې او بحث رامنځته کاو، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نور ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپل زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسی ته نږدې و، هره ورځ مړي، هره ورځ بده ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه تبن یو لوري و، نو کله لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې صفه خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپله ولسمشر غني سره خبرې وشوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه ای، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سوله ییز لوري تللي وای. له بعد افغانستان سوله ییز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بل ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بدغه مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا ده او 500 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیم طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، که هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې یاره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله. نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې یاره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي. اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس رانه کړ، حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده راکړې چې باید راکړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و. او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قومي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني څه یې وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه و.
تاسې چې په اوله کې د مساکله خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و؟ ځینو خوشبیني درلوده که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل شي، را به ولل موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و، اول درجه خپل احترامات و، ډول وړاندې کاو او حمایت به کاو. دا به ویل چې مختلار سیل دی جګړې نور خلاصو دی بد وضعیت نور خلاصو، یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاو او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای و نه کړ. نو نه پوهېږم هېڅ کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو په ټیم کې مشکل و. طبعا ځوان ټیم و، د ځوانانو ټیم و، البته احساساتي ځوانانو ټیم و. دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده، سړی بېرته پله پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړی وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه. هغه اصلي اجندا ته سړی نه شي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په زلونو زلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې راځرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. بل د عدم تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکیه جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوز به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله، چې بیرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ایزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو لواقت رسیدو بسته؟
شد سره پاشل سو خو نده ای خدای چی پا موجوده حکومت که دا طالبانو پا حکومت که تحرکاتو تا اجازه نسته او بل تبن دا حکومت لمنز تلون و رسته دا خلق و ذهنونم سره و پاشل سوله خلق په بد وضعیت کې سول او خلق یواز د ځان په غم کې سول د حرکت غړي هم داسي یواز د ځان په خوندې کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سول او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکي او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته کچيري هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یره بین الافغاني هغه نوري چې وشړل سو هغه ټول را بلل کیجی یو جرگه با جوڑی جی یو دایی حکومت برا مسته کیجی پا هغه صورت که خوبیا بخامخایو پا محل که و پا دی بحث که با شرکت لورا و کداسی یو ارخیزو او طول شوینا نپی که دل نو نپی براوانی مج با مادایی یو پا خپل وطن که خوبیو پا خپل خلکو سر بیو فکر کومه چی په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا د موږ د څلوېښت کلنه تجربه لرو ځینې مې په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیڅ هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینهو ته احترام وشي نارینهو ته احترام وشي مکاتب و پونتونونو تا احترام وسی، ارزشتونو تا احترام وسی، نو بیا یه واقعی دائمی افغانستان را منسته سوی، هیچ جنجال هیچ تونزه بنی.
فکر کوی دا تغییرات لیسی، آیا پا دوی که دسی اراده تاسیوی نی؟
تروس خوز فکر کوم چه تروس پخپل و خبرو دیر تینگ ولال دی، زینی دا چه خبری دی چه دوی پلم پری پیجی چه سی ندی فرزنده دا جونو زدکره دا بیان ازادی دا او ځینې نور لوی مسائل دی په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدهیي حالت تطمیلي دي او عقدهیي حالت له مخې هغه منع کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2003 کې طالبان او 2020 او 2021 کې طالبان پرتله کې تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي کنه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نسی بیا یو بل څوک مداخله ونه کی بیا له موږ اساسیتونه استفاده ونه سی او بیا بلی جګړې ته لاړ نسو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودی اما توجه دی وکی ملی خلکو ته دی رجوع کی ملی جرګې ته دی رجوع کی لوی جرګې ته دی رجوع کی ټول لوري دی دعوت کی ډېر برخې دی د دوی په لاس کې دی اما نور افغانان دیم لزان تر شریکی دکه
مننه کورم مدن سلامت دید
ده آزادی رادیو خبرونه اوس شپا ورز سلیری ساعت آوری دلیشی
ده مخام لشپگو ده سهار تر شپگو بجو پا منزره چپا دولس شپگ نوی
او ده سهار لشپگو ده مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نولس یویشت او پینزه ویشت مترو
آزادی رادیو شپا ورز لطاسو سره
ओ विनम अर علما کئے تو پراکی مانا خوبینم علما کئے تو پراکی مانا روتیم سرم یخی تخفلیا